Radio. Radio Azadi.
من یک شنبه ده د چنګار شه سرطان ووښتمه د جولای 13 السلام علیکم او سهار په خیر په دې نیم ساعت خبری مجله کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه اوښته
ټیکسی ګاډی کې راتله نو یو قسم یادیږي دوه کسان هم یادیږي چې هغوی په زور په دغه ګاډی کې ورسره کېناستلو دا وهر ته کولیم شم بیا یې ته غورځولې وای
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي
کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دی کړی کندهار سیاسي سقوط کړی دی په یو یوه ټلیفون باندې سربسته ولسوالۍ لکړي دي
د دولت او طالبانو مذاکراتې ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې اساسي بدل سوي
اوربان پوری سیاسی مشارکت او نور موضوعات پوری دا بسیدی چه بیاساسی بحثون که شامل
دید دجوان رنگون هم خبرو
سکال صدا کرونا واقعیت زشت زیاد دی حتی مدین خل بوری دیوالی دار کم دا دیو خطرناک کار دیو غیر دا پا نظر که اونسی
تر اونیو بجو نور مسائل هم تیرو خبروانا پا خبرونو پیلوو په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سوداګرو ترمنځ نن هم مذاکره دوام کوي ولسمشر غنی وی بګرام هوایی اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي د ایران یو چارواکي په بیان کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویم ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولړ حالت مات کړي تفصیل وروسته د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایی اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته ویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوراوي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو پیراغت غونډې ته ویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کس یې د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکونکي نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزده کړو او وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به سره شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو د افغانستان په شمال کې د پاوز چارواکو ادعا کړي چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستيال والی بجلی د 209 شاهین قلو اردو ویان هانی فریزایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمی وروسته د بلخ په خول ملسوالی کې هدفمن هوایی برید وسو ریزایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو لدې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطعې قومندان او د دې ډلې لاس نور وسلول هم وجل سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په بیان کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نوی کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیان خبري باید تر نوی ادارې پورې وزنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینی مانی اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن د رواني جولای میاشتې پر شپږویشتمه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینی مانی ویاندې جین ساکی ویلي د لید کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایدن تمه لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاټ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشته چې په دوی کې 2500 امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبته اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبته اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه وو درس ټیټه 22. هرات کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 23. مزار شریف کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 28. کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 28. او بل اخته جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 10 اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولای دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سو او تر شکنجه وروسته بیرته خوشی کړای سو. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو له خوا چې د سفیر صاحب لور چې وا د تلیوا د رور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلی و بیا چې کله په ټیکسي گاډي کې راتلا نو یو قسم یادی کی دو کسانه یادی کی چغي په زور په دغه گاډي کې وسره کې ناستلو د اسره بیا الته دا وهل ټکولم شه بیا الته ورزول وای اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چې الته د سفیر صاحب کور هم ویل کیږي چې دی
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر لا اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلی دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمیز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمیزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی. کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی. کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربسته ولسوالۍ لکړي دي. ک نظامی سقوط په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر کلی دي پر خپل کورو کې نستلی دي. پنځلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درنه طالب ولاکه غزای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دی بیخي درنه پر یو ماغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی. خودی څلور ورځې مخکې لکړي دي. پنځوس پوستې په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 115 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبرې مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منتټی مې لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنې کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو په ورستوي دوه میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوی نه دی یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړي. دا نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په ورستوي ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړي. کله وی خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوې خبرې هم ټکنې مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوه. د دولت د هیئت مشر د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالی شورا پخوانی مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری، او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرزیدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پېښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسول دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتواله لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوزي څنګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل لمخي اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندستان په وړاندې و بریاوي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پر مختیاري چارو باندې پانګونه کړې.
او سم د سولې د هڅو په اړه، د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استاذ نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دوړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوی او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوهې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوی لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلی خوځون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نور موضوعات پورې دا غوښتي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکارا واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوي او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشار او د دولت د رهبرۍ حمایت لزان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه او مشورې شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کېږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوها کې دا ځل د دولت د پلاوی مشرۍ د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي، او د طالبانو لخوا د دوی د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالی شورا ویان ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
شکی او په آداب د مجلس کې د پخوانیو مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی و. او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو په استاذ ولې چې ملا برادر خبرې وکړي، دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تیرو لسو میاشتو کې دا مذاکرات شروع شي وو، متاسفانه اوس یو داسې حالت رسېدلی دی چې تر اوسه کومه صحکاره نتیجه نه وه درلودلې. او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به کېږي، دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناستل نور سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د 14 کسیزې کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ول سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان جګړېي شرایط ډېر بدل شوی. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دوه میاشتو کې ټول ټال 104 نوي ولسوالۍ نیولې دي.
دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی. خو د دفاع وزیر تیر ورځ ویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
ومردل چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې اشاره ورکړي چې ګوندي د سولې جدي خبرو ته لیوالتیا لري. شغلی نبیل که څه هم وایي فکر نه کوي د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې مخنیوي وکړي. اجمل اند له شغلی نبیل څخه پوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شنبه پر ورځ له پیل شویو خبرو څومره تما کېدای شي؟
بعض مسائل مخکې طالبانو غیات چې تهران ته تلای و هغوی ته بعض مسائل ویلي دي، او چې زما مطلب د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیغامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې جدي مذاکراتو ته داخل شي. هغه دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون په هغې باندې یو نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو لپاره څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعضې د طالبانو پیشروي وکړو، تقریبا په بعض مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت و حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کېږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یورې وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریځ کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
اڅه چې ملکی مشران یې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په مور کې مداخله نه کوو یا وړه ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیانو استخبارات کې معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان په ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول په پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي، میډیا کې راوځي. زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ولس ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغې ډلې لس ګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کهمرد او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې هڅې روانې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
در 48 ساعت گذشته
په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې څلورمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاده شوه. په ټوله کې تر اوسه مو ولس ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوې. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاتک کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 118 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلوردو ځواکونو سره یو ځای شول. دفاع وزارت ویلي چې د دغو ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیکې به لا پیاوړې او له طالبانو به د ولسوالیو په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې. خو دفاع وزارت بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایي اډه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې